د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په دې خبري غړې کې هرکلی وایم. زموږ غږ له پراګ اوریدلته اوس د سهار 8 بجې شوې دي چې د پېښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري. په دې خبري غړې کې د پښتونخوا پاکستان او نړۍ په اړه بېلابېل رپورټونو ته مو ځای ورکړ. دغه رپورټونه چې زموږ همکارانو تاسو ته پر چمتو کړي دي، نو که کولی شئ را سره پاتې شئ د خبري غړې واورې. په سر کې خبرونو لپاره مایک سپارم خپل همکار احمد شاه اعظم.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په خیبر ضلع کې په یوه ځانمرګي برید کې 2 پولیسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې له روسیې سره په تجارت او اقتصادي چارو کې دوه اړخیز همکاریو ته د ودې ورکولو خواهش لري. او په افغانستان کې د یخنۍ له کبله د مړو سوو افغانانو شمیر 80 تنو ته رسېدلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې په یوه ځانمرګي برید کې 2 پولیسان وژل شوي دي. د خیبر ضلع پولیس مشر محمد عمران پرون ناوخته مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو تېره شپه شاوخوا 8 بجې د جمرود پر تخته بیګ امنیتي پوسته ځانمرګي برید وکړ.
ان کی فائرنگ سے ہمارے 2 جوان شہید ہوئے ہیں.
وسلہ والو پر ڈزو زمونگ 2 پولیسان وژل شوی او یو شخصی ملازم جو بل دے او پروختون کی تر علاج لاند دے. دا ټول 4 وسلہ والو لومړی په چیک پوسټ ڈز وکړی او لاسی بمونه ورواچول او بیا پر ځانمرګي برید کړی.
محمد عمران زیاتوی ځانمرګي بریدګر د بدن غړي د پیښ له ځای تر لاسه سوي، خو نور 3 وسلوال په تیښته بریالي سوي دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي او د پیښ په لټنې هم کوي. د دې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې هیواد یې له روسیې سره په تجارت، پانګونې او اقتصادي چارو کې دوه اړخیز همکاریو ته د ودې ورکولو خواهش لري. شهباز شریف دا خبرې د روسیې د انرژي وزیر نیکولی شولګینوف په مشرۍ یوه پلاوي ته وکړې چې پرون یې په لاهور کې ورسره وکتل. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړی چې دواړو لورو د دوه اړخیز اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د انرژي څانګې پر ارزښت موافقه وکړه. په دې لړ کې له روسیې څخه پاکستان ته د اوږدې مودې لپاره د تیلو او ګاز د رسول په اړه د خیالاتو تبادله وسوه او د ګازو د نلیکو اړوند مسایل هم وڅېړل شول. د روسیې د انرژي وزیر د ولپوري پلاوی په ملتیا په داسې حال کې د پاکستان پر سفر دی چې هغه هیواد د انرژي له کموالي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د طالبان د حکومت له پیر سره د مبارزې وزارت وایي هلته د وروستي سړې څپې له کبله د مړو سو افغانانو شمیر 80 تنو ته رسېدلی دی. د دغه وزارت ویان تېره شپه مشال رادیو ته په لیږدسوي پیغام کې زیاته کړه چې د یخنۍ څپې څه باندې 70 زره څاروي هم مړه کړي دي. سږ کال د افغانانو لپاره د طبي پیښو له پلوه خورا سخت کال ګڼل کیږي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په پیل کې لومړی وچکالي راغله، ورپسې سختو زلزلو په پکتیکا او خوست کې تر 1000 زیات کسان مړه کړل او بیا وروسته تر 40 زیات ولایتونو کې سیلابونو ځاني او مالی زیانونه واړول. د ملګری ملتونو د بشري مرستو همغږونکو ادارې اوچا ویلي چې 1 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ایران د جنوري پر 19 خبرداري ورکړ که چیرې اروپایي اتحادیه د اسلامي انقلابي ساتندویان ځواک د ترګری ډلې په توګه ونوموي نو خپل پښبه په خپل پته بروهي. دا بیان تر هغه ورځ وروسته راغلی چې د اروپا پارلمان له اروپایي اتحادیه او غړو هیوادونو وغوښتل چې دا کار وکړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو لاستازي جوزف بوریل سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې سپاهي پاسداران یوه رسمي او خپلواکې اداره ده چې د ایران د امنیت په تضمین کې مرسته کوي. د اروپا پارلمان سپاهي پاسداران په ایران کې د کورنیو مظاهرچیانو د ځپلو او د روسیې پوسټ په اوکراین کې د کارولو لپاره د بی پیلوټ الوتکو د رسولو لپاره تورنوي. او د فوټبال نوموتی کلب پیرس سینټ جرمین ریاض 11 لوبډلې ته د 4 په مقابل کې په 5 ګولونو ماتې ورکړه. دا سیالي پرون د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض په ملک فهد فوټبال لوبغاړي کې وسوه چې د ځانګړي میلمه ټیکټ په 2.6 میلیونه ډالرو پکې وپلورل سو. په پیرس سینټ جرمین لوبډله کې د نورو ترڅنګ د فوټبال نوموتی ستوري لیونل میسي، نیمار او امباپې هم ولوبېدل. بلخوا په ریاض آل سټارز 11 لوبډله کې بیا کریسټیانو رونالډو مشهور لوبغاړی و. په دې لوبه کې ټول 9 ګولونه وسول چې په نوموتو لوبغاړو کې د پیرس سینټ جرمین له لوري میسي او امباپې یو ګول وکړ او رونالډو بیا د ریاض 11 لخوا 2 ګولونه ترسره کړل. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
احمد شاه اعظمی او چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دادي. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې هلته پرون پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو په برید کې دوه پولیس والا وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې موده پس یو ځل بیا پر امنیتي پوستو د تګ راتګ پر مهال ځنډ او خنډ سره مخامخ کوي.
یہ جو تم رلنا میرن شاتہ سفر کے پہاڑ چیک پوسٹ بنے تقریبا 2 گھنٹے بیت دارے اہینا بعد بتا مثال دی کونہ تا کاروبار تا اسپتال تا زوہ رسوے تن تے تمینا دا خواستا چے دے عوام مسائل پہ نظر شے دا ہیر لنیا کی قیمت ایکار کے لگاولی تو بیزا تنگول کو گھنٹے گھنٹے درول کو دانا دی ختم کو
دا خبر پ دا باڑے پالم گدر کلی کی دا معشوم لٹھن روان دے چے دا جنوری پ لسما کوئی تلوی دلو
او چې کوم ټیم کې مونږ د پلیټ ورک کتا کولو نو ورمې مونږ موبایل او کیمرا کوزا کړه مشروم وکاتو مغه سه پروت وو تقریبا چې د مونږ سره په 170 فوټ کې مشروم پروت او په 165 کې مونږ پلیټ ودراولو.
یو بل رپورت په دې لرو چې په خیبر پښتونخوا کې وروستي سیاسي حالت په د صوبې پر امنیت څه غیز ولري.
نگران حکومت راتوں کی دا سیکورٹی اداروں ہم مطلب لگا مرضی شامل ہے نو دا زما ذاتی رہ دے چدا کدیشی دی داغوں نے ڈیر خو کارو کی جا چکم دن مخ کی حکومت دا پی ٹی آئی والا
دے سربیرا نو رپورٹوں ہم لرو چیو پکی دا وزیرستانیانو دا ملما پالنے پاڑا دے نو کوخ لرے را سرپات شے او دا خبرونه اوری. هم د خبرونې لومړی رپورت د خیبر ضلع چارواکي وایي چې هلته پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو په برید کې دوه پولیسان وژل شوي دي. د خیبر ضلع پولیسو مشر محمد عمران پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل چې وسلوالو تیره شپه خواوشا 8 بجې د جمرود په تخته بیګ امنیتي پوسته ځانمرګ برید وکړ. نوموړي زیاته کړه چې د ځانمرګ بریدګر د بدن غړي د پیښې له ځایه ترلاسه شوي خو نور درې وسلوال په تیښته بریالي شوي چې دوی پر ضد د لټون عملیات پیل کړي دي. د دې برید ذمه تحریک طالبان پاکستان وسله والی ډلې من لیدا په ډېر نور حال د مشال لډیو خبريال فرحات شینوار له خیبر راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او محمد عمران مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه خواوشا 8 بجې د جمرود په تخته بیګ چک پوسټ باندې وسلوالو ځانمرګي برید کړی او پولیسو ته مرګ ژوبلا اړولې.
تو ان کی فائرنگ سے ہمارے دو جوان شہید ہوئے ہیں, ایک ہمارے ساتھ کام کرنے والا جوان تھا, ہسپتال میں اس کا آپریشن جاری ہے.
نموڑے وائی د وسلوالو پر ڈزو زمونگ دوا پولیسان وژل شوی او یو شخصی ملازم ژوبل دی او پروختون کی تر علاج لاندې دی. دا ټول څلور وسلوالو لومړی په چیک پوسټ ډز وکړی او لاسی بمونه ورواچول او بیا پرې ځانمرګي برید کړی. پولیسو هم پرې ځوابي ډز کړی. ځانمرګي بریدګر د بدن اعضا د پیښې له ځایه ترلاسه شوي او نور درې وسلوال په تیښته بریالي شوي. په پوره سیمه کې مو د لټون عملیات پیل کړي. دې نه علاوه د تراګرۍ د ادارې سی ټی ډی ډله هم راسره ده او چې د کوم ځانمرګي بریدګر د بدن ازاره ته ترلاسه شوي د هغې په بنیاد به د دغې پیښې پلټنې کوو. د خیبر ضلع پولیس وایي چې په دې پیښه کې د جمرو دوه پولیسان منظور اپریدی او یونس اپریدی وژل شوي او دوی سره موجود رفیق اپریدی په نوم یو شخصي ملازم جوبل دی او تر علاج لاندې دی او دوه نور پولیسان پکې معمولی جوبل وو او د طبي امداد نه پس کورونو ته استول شوي. او په دې پیښه کې د چیک پوسټ ودانۍ ته هم زیان رسیدلی. د دغې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې منلې. د خیبر ولسی وګړي وایي چې هلته 2018 کې د وسله والو ډلو پر ضد عملیات سرته رسیدلي وو او خواوشا شپږو کالو پورې پکې د امنیت وضع ښه شوې وه, خو 2022 کې هلته یو وار بیا بدامنی پیل شوه او د هغې کال تر اخیره پورې پکې یو شمېر پیښې رامنځته شوې او اوس په دې نوي کال 2023 کې هم پکې د بدامنۍ پیښو دوی اندېښمن کړي. فرحات شینواری, مشال ریډیو, خیبر.
دا مشال تر څنګه اوسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
دا مشال لډیو ته د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې مودا پس یو ځل بیا پر امنیتي پوسټو د تګ را تګ پر مهال ځنډ او خنډ سره مخامخ کیږي. دوی شکایت کوي چې پر امنیتي پوسټو په ساعتونو په قطارونو کې ولاړ وي چې له کبله ناروغان روغتون ته او زده کوونکي سکولونو ته پر وخت نشي رسیدلی. بل خو چارواکي وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دا ډول ګامونه پورته کړي، خو د ولس ته اسانتیاو برابرولو لپاره هم کار روان کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
ځایی خلک وایي چې تیرو څو ورځونه پر سړکونو هغه حال جوړ شوی کم چې به د ضربعذب عملیاتو وړاندې و. د لس پنځلس منټو سفر یې په ګنټو ګنټو نه ختمیږي. تعلیمي ادارو او دفترونو ته هم په وخت نه رسیږي. د میرعلي اوسیدونکي مجید بابر مشال ریډیو ته وویل چې ځایی خلک له سخت مشکل سره مخ دي. قدم په قدم پوستا او په هغې په ګنټو په قطارونو کې ولاړ وي. کامنیاتی ځواکونه د ځان خوندي کولو لپاره د خپل تک پر مهال پوستې بندوي، نو دغه قافلو له دې مخصوصه ورځ وټاکي.
یو چې تمیر علینا میران شاته سفر کې په هر چک پوسټ باندې تقریبا دوه درې غنټې وته درې اهینه بعد به تاسو مثال دی کونه تا کاروبار ته اسپیټال ته ځوړ رسوي. انت تمینا دا خواستا چې د عوامي مسایلې په نظر شه دا هیر اعلان یا چې کومه دی کار کې لګولې دوه بزا تنګول کو په غنټې غنټې درول کو دا نه دی ختم کو دې په ځای باندې دا یوه داسې ورځ وته خوښه کوله دا اتوار ورځ چې په هغه باندې د خپل قافلې یا په جیسا د سامان سوريړو ری په هغه باندې او خاص کر بیمورونه دا ډیر تکلیف تا رې بیمور به یو چې ته اسپیټال ته رسوي دا به خپل ژوند له لاسه ورکړي.
شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وړاندې د فوزی کافلو د تګ را تګ لپاره به کرفیو یا ګرز بندیز لګول کېدو، او د دې پرته د ځایي خلکو په وینا کامنیتی سرتیرو مخصوص تګ را تګ به و، نو ورته به په پوسته هم ټریفیکي سر کړل شو چې د ګاډو لاینونه به جوړېدل. خو دا هر څه د ضرب اعظم عملیاتو پس ختم شوي ول چې اوس بیرته د تیرو څو اونۍ نه شروع شوي. د میرام شاه اوسیدونکي اکرام الحق وایي چې یو ځل بیا په پوستو دوی روزانه په قطارونو ولاړ وي. دوه ورځې وړاندې هم د غلطه یوې میرمن پر وخت روغتون ته نه رسېدو په وجه سا ورکړه.
ډېر یو تنګ اول که خلک سره مریضون وي سوي سوي پارین یا په دې طرحه چې پوسته یوه واقعه دا جوړه وه چې د یوه کار سره خپله ادې وه مرجنت شي بیموره وه خو دی هغه پرېنږدل. هغه مېږ خو وویل چې ضرب اعظم به شو ستو وطن تېر وي. حکومت نه پر زور اپیل کوي چې د مېږ حکیمانې چک پوسټې مسله چې دی بیا جوړه کړې دو یو یو چک پوسټ یوه یوه ګنټه دوه دوه ګنټه دی بندوي په دې باندې مریضون یا په دې باندې هر نمونه خلک دوی
لبنونه تر میرامشاه پورې شپږ لمیرام شان رزمکه پورې اته او دغه شان سپینوام شوا غلام خان د تاخیل او نوروسیمو ترمنز د یو سو کیلومتره فاصله په سمنیاتی پوسته راځي. ځایی خلک وای چې د غلطه سفر پر مهال په دغه پوستو تیرې دو پر وخت په هر پوسته د یو سو ساتونو انتظار او کډاونه تیریږي چې کاروبار تعلیم او د ژوند په هر اړخ یې اغیز لري. د ځایی خلکو دغه شکایتونو په اړه مو په میرامشاه کې د فوز مشرانو سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو په خبرو کې ورسره بریالي نشو. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر هنګول خټک بیا مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو د تګ راتګ لپاره دغه مشکل احساس لري. دا هر څه د روانې ناامنۍ او ځانمرګي بریدونو پس د امنیت ټینګ ساتلو په غرض کیږي. البته انتظامیه او فوز لګیا دی چې د خلکو تګ راتګ آسان او خوندي جوړ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
اوس هم د خیبر پختونخوا د سیاسي او امنیتي حالت په اړه یو رپورټ. د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علي تیره ورځ د وزیر الله په خواست دغې صوبې اسمبلی ماته کړه. گورنر په وزیر الله محمود خان او د اپوزیشن په مشر اکرم خان دوراني غږ کړی چې د نگران وزیر الله د چوکۍ لپاره د جنوري تر یوویشتمې نیټې پورې د کاندیدانو نومونه ور وسپاري. په خیبر پختونخوا کې دا سیاسي بدلون په داسې حال کې رامنځته شوی چې د صوبې په بېلابېلو برخو کې ترهګر بریدونه دوام لري. سیاسی بدلون بعد صوبې په امنیت سره اغیز ولري. په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنری په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ماتېدو سره د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت له منځه تللی دی او د نگران حکومت جوړولو لپاره تیاری روانې دي، په صوبه کې د امنیت وضع خراب ده او په بېلابېلو سیمو کې ترهګرو بریدونو ځای خلک د ویرې او بے باورۍ سره مخ کړی دی. په پیښور کې خبریال او شنون کې طارق افاق وایي چې د قانون تر مخه به اوس گورنر د وزیر اعلی محمود خان او اپوزیشن د مشر اکرم خان دورانی په مشوره د صوبې نگران وزیر اعلی ټاکی، خو که دواړه خواوې په یو نوم متفق نشي نو په صوبه کې د خراب امنیت له کبله گورنر راج هم عملی کیدی شي.
دا به د سکیورټي ادارې او پولیس دا به د دې بیا ذمہداری جوړیږي، خو دې لپاره به یو ډایرکشن چې کوم دی کې ان کیس اپریشن کیږي نو اپریشن منظوري خو هم یو حکومت خو به ورکوي کنه، نو کاغه دلته صوبو په کینګران حکومت دی او کنی بیا وفاقي حکومت دی، هغه دغه منظوري ورکي. گورنر خو دې نو هغه سره وسه هغه صرف فکر دی عیني عمر پورې دی، هغه عیني اختیارات دي تر دې پورې چې گورنر راج نه نافذ شوی نو هغه ته انتظامی اختیارات نه راتلي. ادروایس کې دا به دا صوبایي حکومت ذمہ داری دلته جوړیږي.
د سرکاري اعلامیې تر مخه د نگران وزیر اعلی تر ټاکنې پورې با وزیر اعلی محمود خان خپل کار لا دوام ورکي. خبریال او د سیمه ایز چارو شنون کې رفت الله ورغزی وایي چې د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت او د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی حکومت ترمنځ د سیاسي اختلاف لکبله په صوبه کې د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده او وسلوالې ډلې منظم شوې دي. د نوموړي په وینا په نگران حکومت کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه لوی پریکړې نشي کېدې او په دې ټول عمل کې د مرکزی حکومت کردار نور هم وړتیا ترلاسه کړې ده.
نگران حکومت راتلونکي کې د سکیورټي ادارو هم مطلب لکه مرزي شامل وي، نو دا زما ذاتی رائے دی چې دا به کېدی شي دی دغه نه ډیر ښه کار وکړي. دا چې کوم دینه مخکې حکومت د پی ټی آی والا په دې چې دوی یو شوي سره چې دی دلته غټي غټي فیصلې چې دی غانشي کېدی هغه خو کېږي غبیا مرکز کې بکیږي او اپریشن کول وي یا داسې بل غټه مسئله وي بیا مطلب لکه طالبانو سره خبرې کیږي هغه خو ظاهر دی چې د دو په دغه کې نه وي، د دو په ډومین کې نه راځي. خو دا چې کوم وړو وړو معاملات وي نو ما په نظر باندې چې دا به کېدی شي چې د نگران حکومت کې دا ښه طریقې کې وشي.
دا په داسې حال کې دا چې تر اوسه مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امنیت ذمہواری په یو بل اړولې ده او د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومتي مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته پولیس سرتیری او عادی وګړي د مخ په زیاتیدونکو بریدونو ښکار دي. خبریال طارق وحید وایي چې په داسې صورتحال کې په صوبه کې روان سیاسي بدلون د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې لا ډېرې کړې دي. د نوموړي په وینا په داسې حالاتو کې د مرکزی حکومت ذمہواری نور هم ډېرې شوې دي.
زدا گنم چیرا لکه پی ٹی آئی حکومت لام لو چونکہ راغی دری حوالے سے پالیسی واضح نہ ہوا بلکہ سہارا پور راغی دغه خلکو سره همدردی هم وا او دا نو دغه وجہ باندې داغی حکومت تک چې کوم دغه په دې صورت تیار باندې زیات اثر نه پری باسي، بلکې زه خدا غنم چې نگران حکومت کې داسې ذمہ دار او سنجیدہ کس راغی وزیر اعلی نو کېدې شي چې هغه د پی ٹی آئی د حکومت نه ثابت شي او هغه د صوبې چې کوم دا حالات دي د کړکېچن حالات دي د ترګرې د عملیاتو د دې نه مخنیوي لپاره لږ وخت دی وسره خو بیا هم زګامونه پورته کولای شي.
دا یادونه وردا چې د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې پاکستان د ترهګرو بریدونو د زیاتوالي سره مخ دی. د نوموړي په وینا په کال 2022 کې د ترهګرۍ 8% پیښې په خیبر پښتونخوا، 1.5% په بلوچستان او پاتې په پنجاب او نورو ځایونو کې رامنځته شوې دي.
د شاهین بنیری رپورٹ ما اوریده. دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په شارټ ویوز باندې اوریدل شئ. هم درنګه که موبایل اپلیکیشن لری نو مشال رادیو اپ خکته کیو د خبرونه او د مشال رادیو نور خبرونه پاکی رانی ووره. د پاکستان په آئین کې تر 13 بدلون وروسته د نگران وزیر اعلی یا وزیر اعظم ټاکنه حکومت او حکومت مخالف ائتلاف په شریکه کوي. تر 13 آئینی ترمیم مخکې به تلونکو یا ختمیدونکو حکومتونو د خپل خوښې نگران وزیر اعلی یا وزیر اعظم مقرر کړ چې د شانونکو په خبره پر هغه به زیات اعتراضونه کېدل. دا چې اوس د آئین له مخې نگران حکومت څنګه جوړیږي او هغوی څه اختیارات لري، شاهنواز ترکزی په اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو د پر نگران وزیر اعلی او کابینه لا هم نه د ټاکل شوی. د نگران وزیر اعلی ټاکنه هم د آئین د مخې د پخوا په نسبت شفاف وي، ځکه دغه ټاکنه د پر په 13 آئینی ترمیم کې ځینې داسې اقدامات شوي چې ګنې یو څوک ور باندې اعتراض ونه کړي. د بدلون نوړان دی دغه ټاکنه ختمیدونکو حکومتونو په خپل کولې چې ور باندې به اعتراضونه هم زیات کېدل. نو نگران وزیر اعلی سره څومره اختیارات وي او آیا ځینې غټې فیصلې کولی شي؟ د پیښور های کورټ وکیل او قانون پوه علي عظیم افریدی د مشاد رډیو دغه پښتنې په جواب کې وویل د نگران وزیر اعظم او وزیر اعلی اختیارات انتخاباتو د قانون 2019 په 213 ماده کې واضح دي. نو په دغه ماده کې بیا غټه خبره څه دي؟
بلداج هغه شان ډیسیژن اخیستی شي کوم چې فیوچر کوم ګورنمنت ایزیلی ریورس کولم شي. د الیکټورل پروسس امپارشیلټی لپاره اقدامات کول شي د الیکشن کمیشن مناسبه کوي. بلداج دی او د دې کور والا په خپل باندې الیکشن نه کنټیسټ کولې. نو نور داسې میجر ډیسیژنز نشي اخیسته کوم چې ایزیلی یو ګورنمنت موجودی الیکټډ ګورنمنت واغې واخلي. بل دا چې په کیر ټیکر سیټ اپ کې اسمبلی وینا قانون سازي چې هغه اسمبلی کوي.
د اترسم آئینی ترمیم نو وروسته د نگران وزیر اعلی او د وزیر اعظم جوړیدل د آئین د مخې داسې تن جوړیږي چې په هغه کوم ګن اعتراض نشي کولی. د آئین 244 ماده تر مخې نگران وزیر اعلی به د تیر شوي وزیر اعلی او د اپوزیشن ګوندونو د مشر لخوا په خوښ شوي دریو نومونو کې یو تن جوړیږي. که دوی سلا نه شو د اسمبلی نه به د اتو غړو کمیټې ته بیا دغه نومونه ولیږل شي. اتو تنانو کې به څلور د حکومتي اړخه ولې څلور به د اپوزیشن ډلو نه وي. که دوی هم سلا نه شو بیا به د 243 مادي الف د دریم شق تر مخه دوه ورځو کې انتخاباتي کمیشن ته په دغه نمونه کې د نگران وزیر اعلی ټاکنه حواله کیږي. نگران وزیر اعلی به بي طرفه هم وي او په دریو میاشتو کې به شفاف انتخابات هم کوي. د آئینی ترمیم نه وړاندې به د نگران وزیر اعلی ټاکنه باندې کوم رقم اعتراضونه کیدل. د اوصاف په نوم د اردو ژبې د ورځپاڼې پیښور بیورو چیف فرید الله خان په ځواب کې وویل
کوم حکومت کې هغه به یو خپل کس او ټاکلو د سوچ فکر به د هغه پارټي سره یو شانتي وو. په دې تم چې دی به مونږ ته په را روان الیکشن کې او په را روانو ټاکنو کې دی به مونږ ته لوغون ته فیور راکوي. نو په هغه باندې به اعتراضونه هم راتلل بجای د دې چې هغه یو شفاف الیکشنو کې د جمهوری دا نظام چې دی دا مخ کې بوزي هغه به خامخا سنه سو فیور ورکولو او ماغه سیاسي ګوند ته د چا چې به دی ریکمند کړو.
د انتخاباتو په قانون 2019 په 213 ماده کې لیکل شوی نگران وزیر اعلی به حکومتي چارو ته په روزانه حساب سره کتنه کوي. کمیشن سره به د قانون د مخې په انتخاباتو کې مرسته هم کوي او د هر تن او یا سیاسي ګوند سره به غیر جانبدار هم وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو بخبر.
د مشال رډیو دا وسم یو بل رپورټ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن پریکړه کړې چې د قومي اسمبلی پر وو چوکیو باندې عمران خان د بریا رسمي اعلامیې خبروي. د قومي اسمبلی پر دغو خالی شو چوکیو د تیر کال په وروستیو کې زمینی انتخابات شوي ول چې د پاکستان تحریک انصاف مشر له اتو چوکیو څخه پر وو بریالی شو. خو له انتخاباتي کمیشن سره د انتخاباتو پر مهال د لګښتونو حساب ته د حساب نه جمع کولو له کبله د نتیجو رسمي اعلان ځنډول شو. انتخاباتي کمیشن دا پریکړه تر هغه دوه ورځې وروسته کړې چې په قومي اسمبلی کې د سپیکر لخوا د پاکستان تحریک انصاف د څلور د شغړو او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید منظور شو استعفاګانو ته رسمي بڼه ورکړه. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
تیر کال د اکتوبر په 14 د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان زمینی ټاکنو کې په 900 کې 200 ګټلې وې. ولې الیکشن کمیشن د دغه ګټو نتیجې په دې ځنډولې وې چې عمران خان د زمینی ټاکنو اخراجات کمیشن ته نو ښکاره کړې چې کوم هغوی د الیکشن کمیشن د قانون خلاف بلله. ولې د زیارت په ورځ الیکشن کمیشن پریکړه وکړه چې عمران خان ټول ضروري تفصیل دوی سره شریک کړو او د ده د بریالیتوب اعلامیه جاری کولو پریکړه کوي. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ته پاکستان تحریک انصاف او د دې د پلویانو 15 د قومي اسمبلی غړو استعفاګانې منظور کړې دي. خو د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودري په 19 جنوري په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې په دغه 300 به یو وار بیا عمران خان دوی ودروي. داسې ویل عمران خان تیرو زمینی ټاکنو کې هم او اوس یو وار بیا په ټولو سوکو په خپل د ودرېدو خبرې کوي. نو په پیښور کې خبریال او شنونکي محمود جان بابر وایي
زما خپل خیال دا چې دا الیکشن د دې لپاره کوي چې خلک چونکه د سره اسوسیټډ د خپل خلک خپل ووټر د دوه پنوم باندې روزي د دوه پنوم باندې مخکې جنگ کوي او هغه په علاقه کې په پارټۍ کې چرته تقسیم هم وي. نو هغه خلک هغه ټیم تقسیم پرې دي چې ولې دا خو عمران خان ولاړ دی نو راضي کدي چې موږ خپل تقسیمونه اوس راخکاره کونو خراب بشو. نو هغه ټول یوځای شي او د دوه لپاره کوشش کوي. دې به دا هم ثابت وي چې وګوره ځکه هر چرته نه ودرېږم زه ګټم. منځ کې خبره اهمه ده نه ده اهمه دا ده چې دې وي چې زه لرګیم ودروم نو اب ګټي. نو په کار دی چې دې مختلفو ځایونو کې مختلف خلک ودرې که هغه هم وګټي نو بیا د دوه لپاره به دا ډیره غټه خبرې.
په اسلام آباد کې په سیاسي چارو نظر ساتون کې تجزیه کار قریش هټک وایي چې د دې عمل غندنه پکار ده، ځکه دا یو غیر جمهوری رویه ده چې اسمبلی ته تلل هم نه غواړي او بیا په ټولو څوکو یوازې ادریږي چې ورسره د قوم وخت او پیسې ضایع کیږي.
قیمتی پیسے اور الیکشن کمیشن دو وقت چلے پڑے گا ظاہر ہو دو دادا ماتا رہے اور خصوصی تو گمان نے شاندار سیاسی رویے ہی رہا پکارا اور مستقبل کے پا قانون کے نہ سے ترانی پکا دی چلے یوں نہ زیاد سیٹ پانی سے دے سو کلیکشن ہونا کلیشی دے سرا پیسہ وقت اور نہ سے قسم سیاسی سے کم نخرباس خلق دے چھے دلی سیاسی نظام سرا چلے لگیا رہے سرا ٹوک کے ٹکا لے کیچ بدی باندے پا مستقبل کے پابندیوں لگی.
اپریل 2022 کے دا پاکستان تحریک انصاف یو سل در ویشتو قومی اسمبلی غڑو مشترکہ استعفا گانے پا دے ورکڑ وے چگن ددوی حکومت دا یو سازش دلان دے غرزولے شوی دے موجودہ حکومت سره دوی په اسمبلی کې کیناستو ته نه دی تیار. دوی د هغه وخت نه ټول ملک د عامو ټاکنو غوښتنې رانیولې دي او د غرض لپاره دوی هم د جنوري میاشت کې اول د پنجاب اسمبلی او بیا په 13 جنوري د خیبر پختونخوا اسمبلی ماته کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی، پوهان وایي د دې حالت اغیز د ګرانۍ او بیروزګارۍ په صورت کې د ولس پر ژوند کېدلی شي. خو د پاکستان د خزانې وزیر ویلي چې متحده عرب اماراتو پاکستان ته د قرضو بیرته ورکولو لپاره ورکړه میعاد غځولی دی. بلخوا سعودي عرب ویلي دي چې پاکستان ته به پر نوو طریقو د قرضو پر ورکولو غور کوي. په دې اړه عیسی عالم مومن رپورټ لري.
پاکستان سٹیٹ بینک گورنر جمیل احمد د جنوری په 13 ویلی دی که څوک په خپلو ډالرو د درآمداتو لپاره بندوبست کوي نو دوی ته پرې اعتراض نشته. پاکستان چیمبر اف کامرس او انډستری فیډریشن ته په خپل وینا کې نوموړي وویل چې په مقامی کچا له دوی سره ډالري نشته. پر دې سربیره د رویټرز خبر ایجنسی راپور له مخې نړیوال بانک پاکستان ته د 1.5 کروڑ ډالرو دوه قرضونو ورکولو منظوري د راتلونکي مالي کال پورې ځنډولي. د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د نړیوالو مالی ادارو او ملګرو هیوادونو څخه د ډالرو نه ورتلو له کبله د پاکستان د زر مبادلې ذخیرې د تیرې میاشتې په اخره کې 4.5 ارب ډالرو ته راکمې شوې وي او پر دې په مشکل سره د ملک د 3 هفتو درآمدات کېدای شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکراموتی په 19 جنوري له مشال سره په خبرو کې وویل پاکستان چې له نورو هیوادونو په ډالرو کې شیان درآمدوي او دا وخت ورسره د ډالرو سخت کمی دی نو ځکه یې د خوراکي شیانو او صنعتي خام مال په درآمداتو بندیز لګولې. دا په خبره له دې سره به په پاکستان کې ګرانی او بیروزګاری نوره هم زیاته شي.
کوم صنعتونه دي د هغې خام مال او د مشینرۍ امپورټ چې دی نو د هغې کې به کمی راځي او په صنعتونو کې به هغه چلن نه وي او لهذا پاکستان کې به صنعتونه چې دي هغه به یا کم پیداوار کوي یا به بندي. چې د دې وجه باندې دا مسله رامخته شوې ده چې پاکستان کې به مهنګایي او بیروزګاری شي. واقعي
په اسلام آباد کې د پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی مشر سید شبرزیدی بیا وایي چې د پاکستان درآمدات نشي درېدلې ځکه چې اسلام آباد په خپلو درآمداتو او برآمداتو کې توازن راوستی. البته نوموړي په 19 جنوري له مشال سره په خبرو کې ویل که د پاکستان لخوا په صنعتي خام مال بندیز تر ډېره وخته برقرار پاتې شو نو بیا ملک له مالي مشکلاتو، ګرانې او بیروزګارۍ سره مخ کېدای شي.
ګور از موږ د زر مبادله ذخیره ډیره پلاندې کچه ده نو د دې لپاره موږ په خپل درآمداتو او برآمداتو کې توازن راوستي. یعنی د مثال په توګه که موږ د 40 ارب روپۍ شیان له نورو هیوادونو اخلو نو د 40 ارب بیا پر هغوی خرڅوو نو له دې کبله زموږ درآمدات نشي درېدلی. خو که له صنعتونو سره موجوده خام مال ورو ورو ختمیږي نو بیا به مسئلې زیاتیږي.
بلخوا د پاکستان خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د جنوري په 13 خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې متحده عربي اماراتو پاکستان ته د ورکړو 2 ارب ډالرو پورو واپس کولو موده غځولي. دغه راز د جنوري په 13 ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خپله وینا کې بیا د سعودي عرب خزانه وزیر وویل چې پاکستان ته په نوو طریقو د مرستو په ورکولو غور کوي. نوموړی وایي اوس به دوی په شرطونو سره قرض ورکوي. دا وایي که موږ پر خپلو خلکو ټیکس لګوو نو له نورو هیوادونو هم دا تمه لرو. د اقتصادي چورو پوه اکرام موتی وایي که څه هم د سعودي لخوا پاکستان ته په شرطونو د قرضو ورکولو سره به په پاکستاني ولس معاشي بوج زیات شي. البته نوموړی وایي د متحده عربي اماراتو او سعودي لخوا وروستیو خبرو سره د پاکستان حوصله لوړه شوې چې دارنګ د موجوده معاشي بدحالۍ مخه ونیسي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې د معاشي بدحالۍ یوه غټه وجه سیاسي بې ثباتي ده چې له وجې یې دلته څوک سرمایه کاري نه کوي.
اوریدونکو د غرمې 12:30 شوې دي. د خبرونو لنډیز اورو د احمد شاه زمین.
د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې په وزانمرګ برید کې دوه پولیسان وژل شوي دي. د خیبر ضلع پولیس مشر محمد عمران پرون ناوخته مشال لډیو ته وویل چې وسوالو تیر شپه شاوخوا 8 بجې د جمرود پر تخت بیګ امنیتي پوسټه ځانمرګي برید وکړ. د دې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسوالي ډلې منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې هیواد یې له روسیې سره په تجارت، پانګونې او اقتصادي چارو کې دوه اړخیزه همکاریو ته د ودې ورکولو خواهش لري. شهباز شریف دا خبرې د روسیې د انرژي وزیر نیکولی شولګینوف په مشرۍ یو پلاوي ته وکړې چې پرون یې په لاهور کې ورسره وکتل. په افغانستان کې طالبان د حکومت له پیر سره د مبارزې وزارت وایي هلته د وروستي سړې څپې له کبله د مړسو افغانانو شمیر 80 ته رسیدلی دی. دغه وزارت ویان تیر شپه مشال لډو ته په لیرزوی پیغام کې زیاته کړي چې د یخنۍ څپې سباندې اوو اویا زره څاروي هم مړه کړي دي. ایران د جنوري پر 19 خبرداری ورکړ کچيري اروپای اتحادیه د اسلامي انقلابي ساتندویانو ځواک د ترهګري ډلې په توګه ونوموي نو خپل پښابه په خپل پته بر ووهي. دا بیان تر هغه ورځې سره غلي چې اروپا پارلمان له اروپای اتحادیه او غړو هیوادونو وغوښتل چې دا کار وکړي. او د فوټبال نوموتی کلب پیرس سنت جرمین ریاض 11 لوبډلې ته د څلور په مقابل کې په 50 ګولونو ماتې ورکړه. دا سړی پرون د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض په ملک فهد فوټبال لوبغاړي کې وسو چې د ځانګړي میلمه ټیکټ په 2.6 میلیون ډالر په کې وپرول شو.
دا محمد شاه زمید چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کاوه. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي نو کولای شئ را سره پاتې شئ. اوس دې رپورټ ته مخه کوو. فریډم هاوس چې یو نه حکومتي اداره د وای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو مدافعان له ګواښونو سره مخامخ دي. دې موسسې د خبره د وی سروې پر اساس په خپل راپور کې کړی ده. په راپور د بشري حقوقو د هغو ملاتړو د ستونزو یادونه هم شوې چې له افغانستانه وتلې دي. تفصیل د اسمت سروان.
فریډم هاوس په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړو د وضعیت ارزولو په هدف د بشري حقوقو له 1403 پیته فعالانو سره مرکې کړې دي. د امریکا میشتې نه حکومتي مؤسسې په خپل راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړ ویلي د بشري حقوقو په سلو کې نیوي مدافعان چې په افغانستان کې پاتې دي وایي چې په یو نه یو ډول بد سلوکي یا تاوتریخوالی ورسره شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلي د سروې په درو کې یو پوښتل شوی ویلي چې له افغانستان په تیښته بریالی شوی خو لا هم ډاریږي ځکه چې د خپلو کورنیو اندېښنه ورسره شته او لا هم له هیواده د باندې د نوي ژوند په برابرولو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د فریډم هاوس په راپور کې ویل شوی د سروې شپږ څلوېښت اشاریه 8 سلنې پوښتل شویو تایید کړي چې ځورول شوي او ګواښل شوي دي. په سلو کې 4.1 نورو ویلي چې ژوند له خطر سره مخامخ شوی او په سلو کې 14.4 د نیول کېدو او وهل کېدو خبره کړې ده. فریډم هاوس وایي له افغانستان په وتلو کسانو کې نږدې 15 سلنه پوښتل شوی ویلي چې له روحي نظره زیانمن شوي او 3.1 سلنه نورو ویلي چې په نورو هیوادونو کې د ترانزیت په محل وحل شوی او ځورول شوی او یا هم په سوره استل شوی دی. ډیر دا ډول افغانان لا هم نه غواړي چې له رسنیو سره خبري وکړي ځکه چې خپلوان یې په هیواد کې دي. یو یې د احمد فرید په مستعار نوم کې رشبه ازادي رادیو ته خپل کیسه وکړه.
پاکستان نه دراوته په وخت په وای دګر کې 100 ساعت زه د پاکستان ځواکونو ودرولم ول تاسو په تور لیست کې اس نشه کولای پاکستان نه د باندې وځي. دوی سره نور لیستونه هم چې نه پوهیږم چا د څه د خاطره دوی سره شریک کړو خو د 100 ساعت انتظار نه وروسته دوی د 300 امریکایي ډالر په بدل کې د سفر اجازه راکړه. ما ډیر نور خلک هم ولیدل چې افغانانو او مشهور خلکو په وطن کې فعال خلکو هغوی درول شوي وو. نورو دوستانو نه هم زه اطلاع لرم چې د پاکستان نه د راوتو په وخت ورته مشکلاتو سره مخ شوي، نه یوازې د پاکستان نه د راوتو په وخت کې، په پاکستان کې دننه پاکستاني ځواکونو خلک نیول، دوی زورول او د پیسو په بدل کې بیرته پرېښودل.
د فریډم هاوس د راپور په یوه برخه کې راغلي تر نارینه او ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د راپور له مخې د بشري حقونو د ملاتړو ښځو په ګډون ښځینه په افغاني ټولنه کې زیاتې منزوي شوي، آزاد تګ راتګ او کار نشي کولی.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خپرونې اوس نشي اورېدلې. که زموږ خپرونې اورېدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار له نهو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلی شئ. 12,110، 14,580 او 15,115 شپېته کیلو هرتز. دا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 12,110، 15,115 شپېته او 14,880 کیلو هرتز.
اوسم یو بل رپورټ. د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د تیرو شل کلنو جګړو له کبله زیانمنې اته ودانۍ له رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د محمد اغې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې کې څلور ودانۍ د ښوونځیو، همدارنګه د محکمې، ښاروالۍ، ولسوالۍ مقام او امنیه قوماندانې په ګډون څلور ودانۍ د حکومتي ادارو وې. له جګړو د یادو زیانمنو ودانیو بیا رغونې ته زده کوونکي، ښوونکي او حکومتي مامورین خوښ دي او وایي اوس ورته د کار او زده کړې مناسب چاپیریال برابر شوی دی. نور حال د مشال اډیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
محمد آغا د لوګر له هغو ولسوالیو ده چې د وروستیو شلو کلونو جګړو له کبله پکې ټولګټو تاسیساتو، حکومتي ادارو او د ښوونځیو ودانیو ته درانه زیانونه اوښتي دي. له دې جملې اته ودانۍ له حکومتي بودیجې څخه په اساسي ډول ورغول شوې او اوس مهال زده کوونکو ته یو ښه ښوونیز چاپیریال، همدارنګه مامورینو او حکومتي کارکوونکو ته د کار او خدمت مساعد ځایونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د لوګر د محمد آغې ولسوال مولوي میرهاشم حزب الله مشال راډیو ته وویل
محمد آغې ولسوالۍ کې مکتبونه اندا رقم لیسی سیغه وی جړسوی وی باز جنگول لامل دیغه با سازی کارونه مم بیا وکړل سره دی ولسوالی تعمیر تیر جنگول لامل تخریب سوی وو، د شاروالی تعمیر تخریب سوی وو، قومندانی تعمیر د محکمه مونږه د با سازی کارونه پدې کې وکړل.
په همدې حال کې د دې ولسوالی حکومتي کارکونکو وایي چې د دې دفترونو ل بیا رغونی ورسته کارونه آسان شوي او یو شمیر ادارې چې مخکې فعالیت نه لاره اوس فعال شوي دي. د لوګر د محمد آغې ولسوالۍ د تذکرې مدیر سیدا جان احمدزی او د خاروالۍ کارکوونکي نور رحمان متقی وویل د ودانیو په اساسي رغولو سره خلکو ته په خدمتونو کې خوالی راغلی دی.
لله الحمد اوس تعمیر هم ښه منظم جوړ ده او کارونه هم د اداراتو په ښه توګه اجرا کیږي او موږ هم الحمدلله راضي او خوښ یو چې خپلو کارو ته راځو او په ښه توګه خپل کارونه جریان لري.
نو د شاروالۍ پرسونل ډېر بد وضعیت سره قرار درلود، خصوصا په هغه موسم کې چې هغه باران یا واوره د زمي د پسرلي په موسم کې ډېر وضعیت خراب و، ځکه په هره اداره کې له ډېر مشکلاتو سره زموږ مامورین مخامخ وو.
بلخوا د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له چارواکو غواړي چې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو او د کانونو د فني استخراج له لارې ځوانانو او خلکو ته دایمي او موقتي کاري فرصتونه برابر کړي. د لوګر د محمد آغې ولسوالۍ یو سپین ګیری اصل خان احمد زیوایی کچیر په هیواد کې کاري زمینې ډېرې شي، بهر ته د ځوان کهول د مهاجرتونو څپه ورو کېږي.
دولت نه موږ دا خواهش ده چې نور هم توجه وکړي، خلکو چې کوم بېکاره دي هغو دپاره کار زمینه در مس عینک پروژه چې ده نور هم د زیربنا پروژې وچې دې ته ډېر غټه توجه باید وکړي، ځکه د موږ ځوانان چې اکثر د بیکاری له وجې نه خارج ته ځي، دا که چیرې کار وطن کې دی بیت کلم زرنه کې خارج کې په دومره خطرونو کې ترکیه او د نور ملکو ته لاړ.
د لوګر ولایت محمد آغې ولسوالۍ چې د پلازمېنې کابل سره جوخته پرته ده، د چارواکو په وینا د نورو ولسوالۍ په پرتله یې د اوسیدونکو شمیر ډېر دی. د لوګر د محمد آغې ولسوالۍ اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا شکایت کړی چې د دې ولسوالۍ جغرافیوي ارزښت په کتو یې بیا رغونې او پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارت فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د خبر د باړې په عالم ګودر کلی کې سور زیوړان دی. د برمی کوی ته د پریوتی درې کلن ماشوم یحیی پریدی د رایستلو لپاره د ځمکه کنستو عمل روان دی. هلته موجود د ډرل یا برمی ماشین ماهرینو قومي مشرانو پرون مشال لډیو ته ویل چې لومړی د ماشوم د کورنۍ په مشوره د هغه جنازه وکړه او همغه کوی د دې ماشوم قبر وګرځاو، خو بیا وروسته مدني فعالانو غوښتنه وکړه چې په هر حال کې دا ماشوم راوویستل شي. دا چې په بورویل یا کوی کې پروت د دې وفات شوي ماشوم د رایستلو لپاره هلته کوم ډول میکانیزم جوړ شوی، فرهاد شینواری تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د دغه بور یا واړه کوی کوتر دولس انچې دی. هلته موجود د ډرل یا د برمې کولو ماشین ماهر ګل حسین مشال ریډیو ته وویل چې هم د دې بورویل یا تنګ کوی پلنوالي باندې بوختي او هیله مند دي څو ورځو کې ترې دا ماشوم راوباسي.
بارا انچ خو ډایا واده خپل د بور مونږ ته تقریبا چې دوه نیم فوټه اخوا دی خو دا وسر تلاش پیغو فوټو لام کړه، بل سیډ لام چې کم دی وسره درې نیم فوټه نیولې ده. اوس پر پلیټ متا کړی دی او ماشوم هم چې کم دی محفوظ ساتلی دی. د برنه چې کم لگا لگا خاورا چې کم دی نو هغه په هغه پلیټ را ایسارای او چې کم ټیم کې مونږ د پلیټ ورک کتا کولو نو ورمې مونږ موبایل او کیمرا کوزا کړه ماشوم وکاتو مغه سه پروت وو. نو بیا چې کله مونږ هغه شو بیا په مېش واغستو په مېش ته پاسم دی د 5 فټ فاصله وساتله. بیا پلیټ په باندې برا په هغه کوم چې رسا ښکاری هغه رسا باندې وټړلو. تقریبا چې د مونږ سره په 170 پورت کې مشروم پروت او په 165 کې مونږ پلیټ ودراولو. 57 غز راځي مونږ ته 5 فوټ د مشروم نه برا د پلیټ رایسار کړو.
د درې کلن یحیی پردی تر خلیل خان پردی وای چې پلاری په سترګو سنوینی خو کوی تا پر وته په وخت کې د چغي اوریدلې وي.
دا د هغه احوا په کار مطلب چې چغي راتلې اوریدلې وو. د سومره لاندې روان و کنانو د ته आवाज محسوسېدل او مزوره او نور دو ورونه دی اغا بغرگونه دی 500 کالو دی کورانه زیریا بس یو زی مطلب زی فکتری که کار کوم دا غیبان دی بس دمون گزاره روانه دا.
یحیی پردی د جنوری پلسما پا خپل کلی که پا یو پتی که وحل شوی دی بور یا تنگ کوی تا پریوتای چې لدې د پاسا کې خودل شوی لرګي او نور مواد وراسته شوی وو او دای پرې خطلای وو. د بلدیاتی ځای حکومت د باړې تحصیل چیرمن مفتی محمد کفیل پردی وای چې په هغه وخت کې ورته ریسکیو یو یو دوه دوه ماهرین وویل چې د راوستل ناممکن دی. نو هلته جنازه هم شوی وه او کورنۍ په مشورې دغه کویه د قبر ګرځولی وو، خو بیا وروسته په سوشل میډیا مدني فعالانو د دغه ماشوم راوستلو لپاره غږ پورته کړ او د کنستلو دا کار پرې پیل شو.
هغه وخت کې چې کوم مونږ له ریسکو ټیم راغلی وو دغه ورځې مونږ سره څومره انجینیرونه هغې مونږ ته دا کلیئر کړه چې دا نه راوځي. نو چې نه راوتله بیا د هغې نه بعد مونږ د شریعت په روشنایي کې په هغې باندې باقاعده طور باندې جنازه وکړه. هغې مونږ ته ختمي فیصله دا وکړه چې مونږ یې راوخکې چې خدا به په پیس پیس کې راوځي. نو خاندان د طرف نه مونږ ته دا جواب ملا شو چې مکمل نه راوځي. نو خاندان دغه پیس پیس مه راوباسي بس ملته کې خدی، خو بیا د هغې نه بعد څه د بار نه خلک راغله زه دا خپل خلک هغه متحرک شول او هغوی چېره مونږ چې مکمل بور کوو دا کوی وهو پسې. نو په دغه بنیاد باندې چې دکله راوځي بیا به دغه وخت مطابق مونږ شری نقطه نظر لګورو چې بیا مونږ څه کوو.
د خیبر انتظامی چارواکو ریسکیو یو یو دوه دوه ځای ولس په مالی مرسته د باړې پالم ګذر کې په کوی کې پروت یحیی اپریدی راوستلو لپاره کار روان دی او کورنۍ غړي او ټولنه یې د راوستو په انتظار دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د مشال رادیو د اوریدونکو سم یو بل رپورت. د خواریکښو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پاکستان د ټیټی سطحې متوسطې آمدنۍ لرونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی. دې ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پاکستان او بنګلادیش داسې هیوادونه دي چې د کورونا وایرس وبا تر څنګ د قدرتي آفتونو او په ځانګړې توګه د سیلابونو له وجې ورته هم زیانونه رسېدلي دي. بلخوا په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې ملازمین وایي چې د هیواد د کم کورنی پیداوار او د قرضو د بوج له وجې د هیواد اقتصادي حالت خراب دی چې له وجې د خلکو آمدن هم ډیر لږ دی. خو بیا چارواکي وایي چې د ننګونو باوجود د هیواد معیشت ښه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. نور حال د انیسا اجمل په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې ملازمین وایي چې د موجوده ګرانې په نسبت د خلکو آمدن ډېر لږ دی چې له وجې د غي مالی مشکلات لا نور زیات شوي دي. دوی دا خبره د جنوري په 18مه لغرستو مشال لیډیو ته وکړه چې د خواریکښو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پاکستان د ټیټې سطحې متوسطې آمدنۍ لرونکو هیوادونو یا لوور مډل انکم کنټریز په فهرست کې شامل کړی دی. د ادارې د جنوري په 18مه په خپور کړي رپورټ کې ویلي چې د ټیټې ته متوسط آمدنۍ لرونکو هیوادونو کې په 2021 کال کې د بیروزګاری شرح 6.4% وه، خو په 2022 کال کې د 6.2% ته کمه شوې ده. د دې رپورت پړه په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې یو مشر سید میراج علی شاه مشال لیډیو ته ویل چې په هیواد کې ګرانی روز تر بلې زیاتېږي، خو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هیڅ اضافه نه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې خلک دومره وسایل نه لري چې په خپل آمدن زیات کړي.
مزدور کار شو یا نوکر پیشه خلک شو دغه پر ډیره زیاته ګرانه شوې ده. اور چې اوس کوم سړی نوې دا کیږي 30,000 کم یا څه د پاسه، او چا چې ډیر هم سرویس کړي نو زیات نه زیات
د خواریکښو نړیوال سازمان په رپورټ کې دا هم ویلي شوي چې په 2022 کال کې په نړۍ کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک د کار روزګار له لارې د کافي آمدن ترلاسه کولو نه محروم وو. په خیبر پختونخوا کې د یوې شخصي کمپنۍ ملازم او پراپرټي ډیلر ساجد خان وایي چې د کووډ-19 وایرس وبا بیا په پاکستان کې د حکومت بدلېدو وروسته د شخصي کمپنۍ او زیاتره ملازمین بیروزګاره شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې وړاندې هم تنخواګانې کمې وې، اوس ټیکسونو ورکول له وجې آمدن نور هم کم شوی دی.
ایون چې دی پی ټی آی کې شو، دی پی ایم ایل ان ګورنمنت کې ټول له سیوا پرېشر چې بچا راغلی هغه په میډل کلاس راغلی دی، ځکه چې لو کلاس والا خو ټیکسز والا سره ټیکسز ورکي، ایلیټ کلاس والا چې کم دی نو ټیکسز باندې دونه فورس نه نه کیږي. ای خو چې کم دی نو سو ورکي، خو نه میډل کلاس چې کم دی نه هغه سره بند نه، هغه لبل لار نه ورځي، خامخا به ټیکسونه ورکي. چې هغه ټیکسز ورکي نه سره پاتې شې فلا هم خپلم لو بجټ تر راغی.
د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پر رپورټ کې دا هم ویلي شوی چې د کووډ-19 وایرس وبا له وجې جنوبي ایشیایي هیوادونو ته اقتصادي زیان ورسېده، خو پاکستان او بنګلاديش بیا داسې هیوادونه دي چې د وبا تر څنګ د قدرتي آفتونو په ځانګړې توګه د سیلابونو له وجې ورته هم مالی نقصان رسېدلی دی. د پاکستان حکومت وایي چې د 2022 کال د جون له نیمې څخه تر اګست پورې بارانونو او سیلابونو د هیواد ته د شاوخوا 1.5 اربع امریکایي ډالرو تاوان اړولی. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی بیا وایي چې په بازارونو کې د شیانو د خرڅلاو کمیدو پترس کې د شتمنو کسانو او کمپنیو لخوا سرمایه کاری بهرنیو هیوادونو ته د وړلو او د حکومت لخوا د قرضو نه واپس کولو له وجې پاکستان هغه امکانات له لاسه ورکړي چې له مخې د هیواد اقتصادي بحران ختمې دی شي.
د دې په وجه باندې چې آمدنی کمه ده، نو ډېر نقصانات دي. یو دا چې خلک چې دي هغه بالکل سمال پراپرټي هم نه لري، دویم دا مارکیټ کې چې کوم لیبر موجود دی هغه ډېر زیات کم ټیکنیکل دی، او دریم دا چې چونکه آمدنی نشته لہذا مارکیټ چې دی نو هغه کې رائز نه راځي، یعنی چې مارکیټ کې سامانونه ډېر نه خرڅېږي. دې مطلب دا دی چې معاشره چې دا هغه یو فیلډ لیبر سوسایټي ده. دا د فیلډ لیبر سوسایټي چې ده د دې په وجه باندې پاکستان کې محصولات هم کم جمع کیږي، د سټیټ ته هم کم انکم ملاویږي، خلکو ته هم کم انکم ملاویږي. د دې په وجه باندې چې کله هم د انفلیشن یا د مہنگائی دور راشی نو هغه کې سټیټ ته پرابلم یی چې محصولات ته ملاویږي، او لو انکم گروپ چې دی کاغذ ډیر واسٹ فیگر غټ وی نو هغی ته هم انکم نه ملاویږي، نو د هغې په وجه باندې د غربت ښکار شي او بل سکل لیبر نه پیدا کیږي په داسې معاشرو کې.
د پاکستان په حکومت دا تور هم پوری کیږي چې د آمدن په نسبت یې خرچې زیاتې دي او اکثره چارواکي ورته پام نه کوي. خو بیا د اقتصادي چارو یو بل پوه ډاکټر غلام سمد وایي که د پاکستان حکومت خپل کورنۍ پیداوار زیات کړي او د کار روزګار ترڅنګ د پیسو ویش په منصفانه او متوازنه توګه وشي، نو په دې هیواد کې د خلکو ژوند تر ډیره ښه کېدای شي.
نو د پاکستان حوالے سره چې کوم دی زمونږ گروت ورال جی چوکوري نو میکسیمم 7% تر رسیدلې او غریبن په 2003-4-5 کې. نو یو خو چې موږ د پاره لازمی دار چې زمونږ گروت چې کوم دی هغه یو سستینیبل لیول باندې اوساتو، کم از کم 7-8% پر موږ جی گروت پکاره دی پاکستان کې. نو خلک چې کله گروت ستا کیږي نو ډیفینیټلی په ملک کې چې کوم دی چې ډیولپمنٹ راځي، کارخانه هم چلیږي او وسره چې کوم کاروبارونه دي چې غم روان وي او خلکو ته نو کرے.
په قومي اسمبلی کې د اقتصاد او د آمدن د قائمه کمیټې مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړي کیسر احمد شیخ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د خواریکښو نړیوال سازمان د خبره رښتیا ده چې پاکستان اوس هم د ټیټې سطحې متوسطه آمدنې هیواد دی، ځکه چې د قرضو د بوج له وجې د دې هیواد اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی.
پاکستان لا یو ترقی یافته ملک نه دی جوړ شوی. زمونږ آبادی اوس هم د ټیټی سطح متوسطه آمدن لري. د کورونا وایرس وبا، سیلابونو او د قرضونو له وجې زمونږ د هیواد کورنۍ پیداوار زیات نشو. د 2022 کال په جون کې د پاکستان مالیاتي خساره 2.5 زره عرب روپۍ وه چې زمونږ د هیواد د آمدنې 5% جوړیږي. په مونږ د قرضو د سود بوج ډیر زیات دی. د هیواد اقتصادي حالت ښه کولو لپاره باید مونږ ټیکسونه واخلو، خوشتمن خلک یې نه ورکوي ځکه چې دلته درغلي زیاته ده. په دې ترڅنګ مونږ په دې کې هم کامیاب نه شو چې د بهر ملکونو سرمایه دار خپل هیواد ته راولو. خو د دې هر څه باوجود مونږ هڅه کوو چې د هیواد اقتصادي حالت ښه کړو.
د خواریکښو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د ټیټې سطحې متوسط آمدنې هیوادونو په فهرست کې له پاکستان سره هند، بنگلادیش، ایران، تاجکستان، ازبکستان، انډونیشیا او یو شمېر نور هم شامل دي. امریکا، آسټریلیا، برتانیا، جاپان، متحده عربی امارات، قطر او سعودي عرب بیا تر ټولو ښه آمدن لرونکو هیوادونو په فهرست کې راغلي دي.
او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
میلمه پالنه د پښتنو پخوانی دود ګڼل کیږي. وزیرستانیان هم د نورو پښتنو په څیر دې دود ته ژمن دي، خو په دې کې یو ځانګړی انداز هم لري. وزیرستانیان د میلمه تر درناوي او میلمستیا وروسته هغه تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورسره خدای پاماني کوي. نجیب الله خیل د وزیرستانیانو د میلمه پالنې دود ته کتنه کړې.
په وزیرستان کې نه یوازې پښتانه له خپلې سرپناه او جونګړې مخکې د میلمه لپاره د حجرې بندوبست کوي، بلکې تر هغه په میلمه پالنه کې وي چې بیرته میلمه خپلې امنی سیمې ته ستون کړي او یا تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې که یو چاته له کندو پورې میلمه ورځي، قربانۍ لیدو ته خپل د چم او گاونډ نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستاني قومي مخور عبدالنور مشال راډیو ته وویل په دوی کې د لری او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي.
ولما ته کتل شي، یو ولما د لرې ځي وي، یو د نږدې ځي وي، یو د کندو ولما وي، کندو می جوته وي، لکه اسکیز د خستنه یا د منګاله ناروشي پسخه کلاري، زنه د سرګ لري، زنه د غړای د بریز لري، زنه د ګاډلی ګاډلای مش سوکړه کې څک بیلی څک ګاډلای بیلی، دا غزنو کوکینه د ډبال په خوي مصر زړه مش دایوتا جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړاوی. خداول ما سه مکر روسی چې کیما پر ازل سره راوونو، هغه پر څک بعد خبره وته او کوه د مود پر ډره بد نومیدو.
د حق مزار بنوند وزیرستان د مای زر مدخلی او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي.
ولما چریسی سم چگی ما دی ذات ورکین چا د پسوی وخت اپسال لوي چې د سرګي واته سرګو لوي چې کونډي ماړي واته ستال بار جوړ کی فغېړي مستا وغه تر و پتی کی دانه کا ساسی پام دي چې ما دو وې ذاتي دی په ما سارو شي یا می سپار شي پاپری می دغه دا پر خوري کی چې څه پر می تا کا تر کی بیا غ بدیرو خولي بدرنګیرو خولي فلو یزری دی فلو دانه کا سزا نه دی د بستر نه ونتا د کاټه د پلانګې پر دې چې خوري نو سپدګي سواخ کی دا دانه کا سات پر د قطر برکت هر څا ډېر سامان دینار وړي بي.
قومی مشر حبیب خان مدخیل وای چې د خوستوالو او وزیروالو میلمه پالنه یو ډول ده. لیلی رسی مراغلو میلمنو تا دیر تایره کیگی
د خوست خلک د وزیرستان خلک یو رسم ده یو رواز ده یو پشته دو.
قومی مشر ملک حاکمین وای دیر پاره چې میلمه خپا و پتنگ نشی نو کربه پا کور کلی او خپل زمکا و جایدادو نو گرزوی
داغا علاقه مستا چه کلا ولما روشی بیمیج شروی لکه یه سری جایداد ویچه وینه دامه نوای کیر جوڑ کرده ده یا می داده ولمانه دامه ترز جایده دامه غاده و پا دغزی که دای موز جایداد تایی کنه یا غریم نوی چکر غریم نتا پو وی پاک نشتر وی سرپون وی منزی وی زنغیزی وی دا زنغزی ندی پا دامنده که میزی ورشه روی چه دای میز جایداد تایی میر غریم ندی دا داس داس مشتا پایده رو که پا دا که ورشه روی داس خپل پرادی تایی بیزی و ده شار سر داوی چی آقا چه تا ویر چه دلو دلو در سر وکو ملگره می رو پنا رس خطایی در کو بیا پا بزور که پا وطلینا که پا چشی کس پی وکو کنا ده غرا دی میر ده زنگل خلکا دا ده بیا وطل تا بلتا ده نپریدی دا پا خپلا وجرا که زی در کوی کنا شما زی دوری در کوی و یواجا ده سر چیل کوی که مپن کیزی که طولا ده وغزی تا ده بیا بیایی زون ده سر رسوی تو مشکلات و جی تا رسوی
پا وزیرستانیو که دادو ده همشتا چی ده کلی یا قومی المنو تا بیا دیر پشاندار دول پا یولو یا قومی جمع یا حجره که ملمستیاوی جوروی او که ملمان قوم تا دیر محبوبی او یا قوم تا صادقانه چکلیوی نو پا پختنی دود وزیروال پتکی هم ور پسروی
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا
اکسونا، ویدیوگانی او دا مشال اونی زی خبرونی
زمان پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد
د پېښور په ډبګرۍ کې له شاوخوا پنځو لسیزو راهیسې په یوه دوکان کې ربابونه جوړېږي. د هغه دوکان د پخواني مالک سمندر خان دوه نوسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي بلکې د پخوانیو هغو مرمت هم کوي. حماد دوش کلن دی وای هر ډول رباب جوړول شي. دی وای د پښتو موسیقي په رباب کې درې تاروي خو د نورو ژبو موسیقي لپاره د څلور تارونو ربابونه جوړوي. شانواز ترکزی هغه دوکان ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
دوش کلن حماد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پریښی. نیکه بابا خو یې وفات شوی خو حماد وایي د تر د دولسم پورې سبق ویلی دی. بیا یې د نیکانې د روزګار دپاره سبق پریښودو
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړېږي او لرګی دي کې شاتوت لګي لاسوم هم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته واوره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي
لرګی کې فرق صحیح دی
نو دا چې کم لرګی د تواور والله زه یادوم هغې کې وینځم زیاتي بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ غزین را غواړو
دا لرګي ګران
کې ماشين کې دا مونږ کټکو زم ماشين دی هلته کټکو به دلته چې کم دینو فینیشینګ هلته وکړو به دلته راوړو
تقریبا دا سده 15000 روپو پورې دا با
سمپل رباب په درته جوړ کو خراب په
نرمواله په ګډيري کنه دا زین ربابونه یې غلط اسما سره رباب ته نه ځي غوما جزی پینزه میں ٹاو گوں نظمہ دا گوتی دا سکی چکم دے داغے کی زین زین وقت کلی بانی پولے امراخ کارا کی
رباب صرف جوڑوں خونی دے کہ بیلنس ہم دا دی ضروری چھے بیلنس دا دی ٹک وی نو والا رباب غگی گی
حماد وائی دا دوی دا لسنو جوڑ ربابونا نای آواز پاکستان بلکہ خلیج او یورپی حیوادونا دا ہم لیکل کی گی دے وائی زیادتر غیر پختانه خلق هم دوی لورزی در رباب آرڈر او یا صحیح ور کوي خو زیاتوی چې غیر پختانه خلق زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغه کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدای شي
دول نه زیاتره د ډاکټر زرازی اغیم شو کې د دی شي جنکه زیاتره اصل کې اغه چې دې زیات تر سیمپل رباب خوخي اغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې اغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوک کوي
حماد بچی در رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تا وکړي او په وګتو به تارونه هم وغږول ځکه دغه پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانه کومه آله نشته دی
زیربم کټه دا مین تارونه دی تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دی ته وی دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی
برج باندې پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تور نه پوچتی بس
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ اپ پرفارمنس یا د کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتی ایوارډ هم ورکړل شو. د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو دپاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد.